د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مقام ته کاندید شخص وایي چې امریکا به د ترګرۍ د خطر تر ختمېدلو پورې په افغانستان کې پاتې شي امریکا وایي چې په سوریه کې به د حق حملې د جواب لپاره چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلو نه پکې هم کار اخیستل شوی نړیوال ائتلاف جوړ کړي او د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې ویلي چې پروس کال په ټول نړۍ کې د خلکو په اعدامولو کې 40% کمی راغلی دی او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مقام ته کاندید شخص وایي امریکا به د ترګرۍ د خطر تر ختمېدلو پورې په افغانستان کې پاتې شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مقام ته کاندید وزیر مایک پمپیو پرون د امریکایي سناتورانو ګڼو پوښتنو ته جواب ووایه او ټینګار وکړ چې کسنا د باور رای ورکړي نو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنۍ پالیسي به په بشپړ توګه عملي کړي د ښاغلي پمپیو نه د سوالونو عمده برخه د روسیې ایران او شمالي کوریا په حق لوه امریکا وایي په سوریه کې به په هغه کلی چې د یاغیانو په لاس کې و د تیرې هفتې د هغې حملې جواب دپاره چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلو نه هم پکې کار اخیستل شوی نړیوال ائتلاف جوړ کړي د برطانیې صدر اعظم تریسا می ویلي دي چې د سوریه په ضد په حملې کې به د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي د برطانیې د پارلمان کې د مخالف ګوند وکیلانو د دغه مسلې په باب د خپل ملک د صدر اعظم نه غوښتي دي چې د هر قسم نظامی عمل نه مخکې باید د پارلمان موافقه هم ترلاسه کړي د برطانیې صدر اعظم تریسا می ویلي دي چې ټولو شواهدو نه دا څرګندېږي چې د دغه کیمیاوي حملې مسؤل د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد دی د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون ویلي دي چې فرانسه دا شواهد لري چې دا غینه دا څرګندېږي چې دا اسد حکومت د دغه حملې مسؤلیت لري هغه هم لوړه کړي چې دا اسد رژیم ته د دغه کیمیاوي حملې لقبل باید سخت جواب ورکړي شي مګر د المان مشر انګلا مرکل چې هغه ویلي دي چې هغه باید په سوریه باندې په نظامی عمل کې برخه وانخلي ترکیه په سوریه باندې د حمله په باب زد و نقیز عکس العمل څرګند کړی دی د ترکیه صدر اعظم وایي چې امریکا او روسیه باید د سوریه په سر خپل اختلافات په خطرې کې حل کاندي لبل خو پرون د امریکا د دفاع وزیر جی میټز د لوس کړی دی چې د سوریه په ضد د هر قسم ممکنه نظامی اقدام نه مخکې به د امریکا کانګرس ته اطلاع ورکړي د بشر د حقوقو دافع نړیوال ټولنې ویلي دي چې پروس کال په ټول نړۍ کې د خلکو په اعدامولو کې 40% کمی راغلی دی د بشر د حقوقو دافع د نړیوال ټولنې په یوه رپورټ کې ویل شوي چې په تیر کال کې په 23 ملکونو کې تقریبا 993 کسان اعدام شوي دي په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په 2018 کال کې 1023 تنه او په 2015 کال کې 1640 تنه اعدام شوي وو د بشر د حقوقو دافع نړیوال ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې ډیر خلک په چین، ایران، سعودي عربستان، عراق او پاکستان کې اعدام شوی دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږنه د نړۍ خبرونه اورئ په سومالی کې امنیتي مقامات ویل دي چې پرون د سومالی په جنوب کې د باروی په خار کې د فوټبال د محلي ټیمونو ترمنځ د یوې لوب مسابقې په وخت کې د بم په یوې چاودنه کې 4 تنه مړه شوي دي د سیمې د پولیسو قومندان بشیر محمد یوسف امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 14 تنه زخمي شوي هم دي د ښار د سومالی د پایتخت د مګدیشو د ښار نه 260 کیلومتره لرې پروت دی د پولیسو دغه قومندان وایي چې د بم دغه چاودنه د سټډیوم د خاصو میلمنو په ځای کې شوې ده په امریکا کې د خلکو د وی تازه سروې نه داسې ښکاري چې په امریکا کې د ژوند لپاره بهترین ښار د ټکزاس د آستن ښار دی او دا دویم کال دی چې د آستن ښار د امریکا په 125 لویو ښارونو کې اول نمبر مقام ګټي په دغه سروې کې د خلکو د استخدام د ژوند د کیفیت او د خارونو د اقتصادي قدرت په اساس قضاوت کیږي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو ویلي تر هغه چې د پاکستان حکومت دوی د کورونو او مارکیټونو د تاوان ضمانت ورنکړي خپل وطن ته نه ستنېږي. دوی دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغو خبرو په جواب کې کړي چې ویلي دي په نږدې ورځو کې به له خوست څخه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو درېمه لړۍ پیل کړي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورټ را لېږلې دی.
دغه وزیرستانی کډوال جلال الدین د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې د کډوالۍ سختي پر ځان منلې. د دې یو شمیر خپلوان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي، مګر دوی ته په دې اړه پریکړه کول سخت شوي دي. جلال الدین په دې فکر کې دی چې که خپل وطن ته ستون هم شي خایلو ډېرو ستونزو سره مخ شي. د ده په وینا په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال یې کورونه او دوکانونه یو مخ له منځه تللي دي.
امیر دا خواهش ته مطالبه دو چې حق ته حق ته ملا شي، انصاف ته وشي، چې چا سره نقصان شي نقصان درته ملا شي. میږې دغې پیرات غنه شي که اندازه نه شي چې چا سره نقصان شوی دی، خو دې ته پته لګي چې دی ډاک مارکیټینه او ډاک دکانینه سامان کرینه دا ټول ډاک پتی هغه چای ول هغه ذمواري خو دی واچې. دا
په تازه څرګندونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې په نږدې ورځو کې له خوست نه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو درېمه لړۍ پیلوي او د اپریل میاشتې تر اخره به 1900 کورنۍ د غلام خان له لارې ستنې کړي. خو په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستاني چارواکو یادې شوې غوښتنې ته منفي ځواب لري. د دې کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود وایي چې د خپلمنځي پریکړې پر اساس د مهاجرت د نړیوالو اصولو پرته نه ستنېږي.
چې مونږ به په هغه وخت کې واپس بیرته ځو چې تر څو مونږ ته د یونیسیار نړیوال قوانینو مطابق خپل حقوق مونږ ته ورسیږي، چې هغه د ټرای پارټایټ اګریمنټ پر چارټر باندې مونږ ته ملاویږي چې پاک ګورنمنټ افغانستان او ګورنمنټ آف پاکستان ورسره د یونیسیار د هغوی به یو اګریمنټ کوي، هغه اګریمنټ په نتیجه کې مونږ ځو په هغه کې مونږ ته خپل حقوق ملاویږي او زموږ حقوق پکې خوندي دي.
په ورته وخت کې یو شمیر وزیرستاني کډوال شمالي وزیرستان ته په ستنېدو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نتایجو دا هیله من ښکاري.
نو موږ د نړیوال نام دا پښتنه کوو چې کوم انټرنیشنل کمیونټي ده چې موږ د دې د پښتون تحفظ موږ چې کوم مطالبات دي د خپل پاکستان باندې فشار راوړي چې هغه مطالبات دوی سره ومني.
په کال 2014 میلادي کې د ضربې عصب نظامي عملیات له وجې له شمالي وزیرستان نه خوست او پکتیکا ته څه باندې 40,000 کورنیو پناه راوړې وه. په دې کې زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوي دي. د خوست د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي شاوخوا 9,000 کورنۍ اوس هم په ګلان کیمپ او ځینو نورو سیمو کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروي.
او د دوی په ارتباط پالیسي دا ده چې که چیرې دوی په خپله خوښه په افغانستان کې پاتې کیږي او که په خپله خوښه خپلو سیمو ته ستنېږي د افغانستان حکومت په دې ارتباط د دوی ممانعت نه کوي.
دا د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې خپل وطن ته د ستنو شویو وزیرستاني کډوالو ړنګ شوي کورونه دي. کډوال وایي چې د پاڼ او پړانګ ترمنځ ایثار پاتې دي ځکه ستانه شوي کډوال په بنو کې د پاکستان د حکومت تر نظر لاندې په یوه کیمپ کې ساتل کیږي او دلته هم پرې نړیوالې مرستې کمی شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د پارلمان او یاو پخوانیو وکیلانو د شی حکومتولی د رامنځته کولو په برخه کې افغان حکومت ته د سلا مشورو یوه شورا جوړه کړه. دغه پخواني وکیلان وایي چې دا شورا به د اساسي قانون له تطبیق څخه څارنه هم کوي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان پارلمان د 15مې دورې وکیلانو یو شورا جوړه کړې ده چې اویا غړي لري او حکومت ته د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو په برخه کې مشورې ورکوي. د پخوانی وکیلانو د شورا مشر عارف نورزی د پنځشنبه په ورځ د یاد شورا د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د هغوی مشورې به وکولی شي په روان کړکېچن سیاسي او امنیتي وضعیت کې تر یو حده سمون راولي. ښاغلي نورزی زیاته کړه چې دوی به له دې شورا څخه چې پر وینا یې د مدني ټولنې یو مهم بنسټ دی د اساسي قانون له پلي کېدو څخه څارنه هم کوي. هغه وویل
دا به یو پیاوړې او فعال شورا وي چې په ځانګړې توګه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري ډګرونو کې به د افغانستان د خلکو سره د قوانینو په طرحه او تعدیل، اداري اصلاحات، ښه حکومتداري او فساد له منځه وړل، د قانون حاکمیت او د عدالت پلي کولو په برخو کې به د افغانستان له خلکو او له مقننه اجرایه او قضایي قوو سره مرسته وکړي.
بلخوا د کابل ولایت یو پخواني وکیل عبدالکبیر رنجبر وویل چې په افغانستان کې د درې ګونو قوو لخوا ټول قوانین د اساسي قانون په ګډون په پراخه کچه تر پخو لاندې کیږي. ښاغلي رنجبر وویل دا مهال په افغانستان کې د یو شمیر زورمندانو لخوا له قانون سرغړونه کیږي چې دا د دې لامل کیږي خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره جرګو او مرکو او حتی وسله والو مخالفینو ته مخه کړي.
در چنین شرایط جهنمی برای اکثریت قاطعی مردم
به داس یو حالت که در افغانستان اکثریت خلق و تهیز در عدالت غختن زایی نباتی کیگی. خلق پا کل و باندو که در خپل استونز در حل پارا دولتی، عدلی و قضایی بنسطون تنزی او در عدالت غختن لپارا مرکو او جرگو او حتی در دولت مخالفی نتا پناوری.
در جرگاها و شورهای قومی و یا حتی مخالفی ندالت پناه می برد.
په افغانستان کې پخوانی قانون جوړونکو په داسې حال کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې افغان حکومت ته د سلا مشورو شورا جوړه کړې چې آسیایي بنسټ د نومبر میاشتې په سروې کې ویلي چې د افغانستان 60% خلک په دې باور دي چې هیواد یې په سم لور نه دی روان. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر پخوانیو والیانو هم له حکومت سره د همکارۍ په هدف یوه ټولنه جوړه کړې وه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
سپینې ماڼۍ وایي امریکا او متحدین یې په سوریه کې د احتمالي کیمیاوي وسلې په برید کې د ملکي خلکو په وژل کېدو د جواب دپاره په بېلابېلو لارو چارو غور کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ.
څو ساعت وروسته له دې چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې متحد هیواد روسیې ته ګواښ وکړ چې زوبي توغندیزو بریدونو ته چمتو شي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د سوریې جګړه باید له کنټروله ونه وځي.
ما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو له سفیرانو سره خبرې وکړې څو د ځوابي اقدام د خطرونو په اړه ورته خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړم او په دې اړتیا ټینګار وکړم چې وضعیت باید له کنټرول نه ونوځي.
ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې بشار الاسد وژونکی ځناور بللی و او د روسیې سره یې چې له هغه نه دفاع کوي لفظي شخړه وکړه. دا څرګندونې په سوریې کې د روسیې او امریکایي ځواکونو د مخامخ کېدو اندېښنه رابرسېره کړه. په یمن کې د امریکا پخوانی سفیر امریکا غږ ته د نویو جګړو د رامنځته کېدو احتمال داسې تشریح کړ.
There is good reason to be very
په سوریه کې د اسرائیل او ایران ترمنز مقاومت د ورستۍ ناندرو له عمله د امریکا او روسیې ترمنز کړکېچ، په سوریه کې د ایران او حزب الله د کنټرول له عمله د خطرونو پراخېدل هغوی کولی شي چې د اسرائیل او اردن په وړاندې دښمني زیاته کړي او پاتې دې نه وي چې د ترکیې او کردانو ترمنز هم دښمني شته چې د امریکا ګټې ورپورې تړلې دي.
سپینه ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ په سوریې باندې د امریکا د توغندي برید د پلان موثق وخت رد کړ.
دا یقینا یو انتخاب دی، خو دا په دې معنا نه ده چې یوازنۍ لاره ده یا یوازنۍ اقدام دی چې ولسمشر به یې ترسره کړي یا نه کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي امریکا او متحدین په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د برید په شواهدو غور کوي او پوځي اقدام ته چمتو ده.
موږ د پوځي اقدام لپاره چمتو یو که چیرې مناسب وي، څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړه.
د امریکا پخواني ولسمشر جیمی کارتر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هیواد په سوله کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجوده ستونزو کې د مبالغه نه کوي یا د نه لویوي. بلخوا روسی پاوز نن پنځشنبه ویل چې د دوما ښار چې پکې د شنبه په ورځ مشکوک کیمیاوي برید شوی و اوس د سوریې د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې دی.
د روسیې د مصالحې مرکز د سوریې د حکومتي ځواکونو سره په ګډه شاوخوا 140,000 خلک له دومانه انتقال کړي دي چې پکې تقریبا 3,500 یاغیان او 8,500 د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د سیمې د امنیت ساتلو لپاره به سر له سبانه دوما ته روسي پوځي پولیس ولیږل شي.
په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د امریکا جنګي بیړۍ سیمې ته روانې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په سوریه کې د روان کړکیچ او د نړۍ د لویو هیوادونو مداخله هغه څه دي چې د دغه هیواد په اړه نړیوال بحثونه راپارولي دي. آشنا رادیو د سیاسي مبصر هاشم وحدتیار سره د سوریې پر وضعیت مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې دي چې د نړیوالو قوانینو له مخې کوم هیوادونه د یو هیواد په څه ډول وضعیت کې د مداخلې حق لري.
د نړۍ هر هیواد که په بل هیواد کې کوم کړکیچ ویني او په هغې باندې غواړي چې حمله وکړي، هغه په دوه حالتونو کې کیدلی شي. یو دا چې د هغې هیواد څخه د هیواد چې حمله کوونکی دی تحدید ګوري او د دې هیواد ملي امنیت ته تشویش راپورته کوي. دویم مسله دا ده چې د حملې څخه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه باید د اجازې څخه وروسته بیا حمله وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د همدې په خاطر جوړه شوې په 1940 لسیزه کې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته، تر څو د دې مخنیوی وکړي چې د یو ملک په بل ملک باندې نظامی حمله ونه کړي. خو متاسفانه چې دغه سرغړونه هم د عراق په جګړې کې وشوې، هم په سوریه کې دا کار وشو.
بله، که سوریه مشخصه کړو چې په دې وروستیو کې د سوریې، ایران او امریکا ترمنځ جنجالي بحثونه راپارولې دي، د امریکا او روسیې ترمنځ یو بل ته په درې ملک ګواښنه، دغه نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
د اصلا د قوانینو عمل نه دی. په سوریه کې او د نړۍ په نورو ځایونو کې هم د دوی نړیوالو قوانینو پر خلاف عملې شوې دي. تاسو وګورئ په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کله چې د روسیې څخوا پیشنهاد وشو د سوریې د کړکیچ په خاطر سوریې امریکا ویټو وکړو، یعنی هغه ونه منو، او د امریکا چې غوښتو چې په سوریه باندې حمله وکړي هغې کې هم روسیې ویټو وکړو په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې، یعنی د هغوی د پریکړې پر خلاف په سوریه کې او په منځني ختیځ په مجموع کې د کوم کړکیچ ګورې دا روان دی. او که چېرته اوس یا د امریکا لخوا کوم عملې کېږي او یا چې سوریې د روسیې چې دوی غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د نظام د تقویوالو په خاطر هلته خپل پوځ لیږلی، بګم نه، هغلته عملا په جنګ کې دخیل دي د عوامو سره، چې دا پخپله یو سرغړونه د نړیوالو قوانینو خلاف.
بله، دا ډول ګواښنه پخپله سوریه کوم وضعیت ته بیایي؟
متاسفانه چې دا به درې لوی ناورینونه راپورته کړي. اولی ناورین به د سوریې په داخل کې د ملکي تلفاتو کچه نور هم زیاته کړي او د کړکیچ په داخلي کړکیچ به لا زیات شي. او دویم چې لوی مشکل ده، هغه به نه تنها چې د سوریې بلکې د ټولې منځنۍ ختیځ حالت به بدل کړي او د کړکیچ به داسې زیات شي چې متاسفانه چې په څو لسیزو کې به د دې حل لاره راونوځي، ځکه چې د منځنۍ د روسیې او د امریکا جنجال چې په سوریه کې دی، دا نه تنها د سوریې جنجال دی بلکې دې کې ایران دخیل دی، چې ایران د امریکا او د اسرائیل سره په ټکر کې دی. او هلته به سعودي هم آرام پاتې نه شي چې سعودي د ایران پر خلاف دی، هغه به د امریکا په طرفداري کې شي او ترکیه هم هغه خپل موقف اعلان کړي. او ایران خو معمولا هلته د په سوریه کې د سوریې د نظام پر خلاف کوم جنګیالي چې د هغوی سره د کار میلیونونو ډالرو کومکونه کوي، دغه جنجالونه به نور هم پراخه شي او د میډل ایست د کوم اور چې بل ده، دا به نور هم متاسفانه چې پراخ شي. تر دې هم ډېر زیات یو لوی بل ناورین چې راپورته کېدلی شي، هغه دا ده چې دغه خپله د دنیا جهاني نظم به وپاشل شي، هغه نظم چې ملګرو ملتونو ایجاد کړی او تر اوسه پورې ساتلی دی.
وعدتیار صاحب، په سوریه کې د امریکا او روسیې تقابل او همدارنګه بده بنې چې ایران هم ورسره ذکر شي، په نړیوالو قضایاو کې افغانستان څومره متاثره کولی شي؟
د ډېر متاثر کولی شي. یو درې لوی مشکلاتونه چې متاسفانه افغانستان ته راوپاروي، هغه دا چې په افغانستان کې د ایران او د روسیې لخوا د طالبانو ته ملاتړ و نظامی ملاتړ به لا زیات شي تر څو طالبان د امریکا پر خلاف وجنګیږي او حکومت د امریکا پلوی حکومت چې په کابل کې د هغې په مقابل کې به وجنګیږي او متاسفانه چې امنیتي حالت به لږ څه نوره هم کړکیچن شي. دویم مشکل چې کوم په افغانستان کې یا تاثیر په افغانستان کې لرلی شي، د افغانستان مسله به د امریکا د اجنډا څخه لږ راټیټه کړي، ځکه د امریکا توجه به د سوریې او منځني ختیځ ایران او روسیې ته زیات واړول شي. دا یو څه نقص هم افغانستان ته ورسېږي. دریم تر ټولو زیات نقص یې داره چې کوم چې افغانستان ډېر ورته په ښه نظر ګوري، هغه داره چې د امریکا کوم سخت دریځ چې د پاکستان پر خلاف راخستی دی، دغه سخت دریځ به هم د امریکا د اجنډا څخه راکوز شي او زیاته توجه به منځني ختیځ ته شي. خو زه فکر نه کوم چې د سوریې مسله او کوم اختارونه چې امریکا واشنگتن او ماسکو یو بل ته ورکوي په هغه سطح باندې به ادامه ورته ورکړي شي. زه فکر نه کوم چې د دوی نظامی اختلافات نورم شدید شي، ځکه چې کوم ترامپ چې کوم ټویټ وکړو هغه د خپل شخصي احساساتو چې هلته بیان کړل، او زه فکر نه کوم په هیڅ وجه چې پینټاګون او سی آی ای به د ترامپ ته هم دا نظر ورته ورکړي چې هغه پوځي اقدام وکړي په سوریه کې.
مننه وحدت یار صاحب، کورم وده.
مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
سیکانو د خپل مذهبي مشر ګورو نانک 360 کلیزه ولمنځله، او په ختیز ننګرهار کې د سره رود د ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د لومړي ورځې مراسم تر سره سول. زموږ خبريال ذبیح الله غازی د مراسمو له سیمې څخه رپورٹ چلے چلے.
ننګرهار کې میشت اهلی هنود خپل کلنۍ خوخی او اختر دسې مهال مانځي چې په وطن کې د دغه ټبار شمیر او رس تر بلې کمیدون کې ده، او وایي نام نه یو زورواکي یا رام ژوندته نه پریدي. د دوی د عقیدې له مخې 360 کاله پخوایي یو مذهبي مشر ګرو بابا نانک د ننګرهار سره رود په سلطانپور سیمه کې دمه کړې، او د امسا وهلو په برکت دغلته یوه لویه چینه جاري شوې چې اوس هر کال میشت اهلي هنود دغلته ورځي، خپل مذهبي کتاب ګرنګ لولي، ترانې وایي او موسیقي غږوي. دوی دا عقیده هم لري چې د سرخرود د سلطانپور په چینو کې لامبلې ګناهونه رجوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر ارمیت سنگ خوګیانیوال وای په خوا کلونو کې به دغه مراسم وو ورځي، او خو اوس یو ورځ سرخرود ته ورځي او دوه نور ورځي په درمسال کې مانځي.
خو خاص یو انقلاب نو جربات ته په سرخرود په جنو کې دموګه په وو ورځي او شپه ورځي دموګه په مزار په ځلو شپه ورځي په ورځي ولتو او چې واښه لایت کوم شو خلک لاړو ټول هغه ورځو لاړو مازو خلک د پاتې دي چوس موږ په دې وخت کې خدای پزل دی همدا ته موږ په تامین دی او مشکل نشته دی نو موږ سبا زو او موږ جزو سر هوت جوړ دا تر یو ورځ بوجو پر تاسو خپل منو بانجو والا یو ورځ بوجو راځي د مسافر په پروګرام د مسافر مازه یو ځل مازه اندره کرا
اخترونا
هغه وای اوس په ننګرهار کې علاویه کورنۍ پاتې دي، او په دویم د ژوند کړی را تنګ شوی ځکه ازمکه غصب شوی او لازمی تعلیمی اسانتیاوی نه لري. مراسم ته د کابل پانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون مورغلو هغه وای حکومت باید د اندوانو ژوند ته پام وکړي. وی دغه کلنۍ میلې ته خپل خزي کوچنیان مسلمان ملګری او چارواکي موربلی. د سرخرود په چینو کې لمذهبي مراسم ورسته د ډنډو جنگولو لوبه کوي چې د ډول ډنګ ته ناڅي او خپل خوخی کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې میش سکانو خپل اختر ولمانځي. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ژوند پر اوسنی وضعیت په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو له استازي انارکلی هنریار سره زموږ همکارې مرکه کړې. نوموړې په دې اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
څرنګه چې تاسو پوهیږئ، هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. هغه هندوان او سکان چې افغانان دي او متاسفانه په څلوېښت کالو جګړو کې دوی مهاجرتونه یې پیل کړ چې مختلفو هیوادونو ته لاړل، او خاصتاً کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې، متاسفانه اکثریت دستجمعي د افغانستان نه کډې وکړې او مهاجر شول، مېشت شول نورو هیوادونو ته. خاصتاً ډېر تعداد هغه وخت په هندوستان کې مېشتو مهاجر وو.
په اوسني وضعیت کې څنګه او بل دا چې اکثره هندوان او سکان په کومو ولایتو کې مېشتي؟
اوسنی حالت کې په افغانستان کې په درې ولایتونو کې، کابل، ننګرهار او غزنی کې هندوان او سکان اوسیږي، او یو څو فامیله په هرات کې. خو مخکې د دې نه د افغانستان په اکثریت ولایتو کې د دوی جایدادونه، کورونه، حتی د دې زمونږ ګرودوارې یا درمسالونه یا مندرونه په مختلفو ولایتو کې وو او فعال وو. متاسفانه اوس هم موجود دي، خو پکس نور ولایتو کې چې هندوان او سکان موجود نه دي، فعال نه دي. او اوس زمونږ تعداد په ټول افغانستان کې کم پاتې ده.
بله، تاسو وایئ چې د هندوانو او سکانو شمیره اوس کمه شوې ده، او د افغانستان په محدودو ولایتونو کې چې تاسو نمونه واخیستل هلته اوس میشتي. نن په ننګرهار کې هندوانو خپله کلنۍ خوښي یا اختر ولمانځه. د دا رقم مذهبي ورځو لمانځل د پخوا سره څنګه پرتله کوئ؟
مننه. البته د ملي یووالي حکومت خاص رقم د هندوانو او سکانو ته لري، او زمونږ هغه ډېر جدي ستونزې چې موجود وي د حل لارې پیدا دي، او تعداد حل او یو تعداد باندې کار جریان لري. او خاصتاً کله چې مونږ مذهبي مراسم لمانځو، خو توپیر یې مخکې نه دا ده چې په مخکنی وختونو کې تعداد ډېر وو او ډېر شاندار لمانځل کېده، او اوس زمونږ تعداد په ټول افغانستان کې کم پاتې ده. په دې واقعه کې زه منندوی یم چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ارګانونه چېنه چې زمونږ په مراسم مذهبي مراسمو کې ډېر مرسته کوي، او د دې په خاطر چې مونږ مسؤول وو په خپل مراسم په ښه شکل ولمانځو، زمونږ امنیت ډېر په ډېر ښه شکل باندې لمانځي. ګرچې په افغانستان کې یوازینی اساسي ستونزه د هندوان او سکان هغه ټولنیز تبعیضونه موجود دي، متاسفانه، چې شته. بیا هم کله چې مونږ اخترونه لرو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ د وایساک جشن ته په دې ورځو باندې زمونږ مسلمانان ورونه او خویندې په مختلفو ولایاتو کې چې زمونږ دغه ورځ لمانځو مونږ سره ګډون کوي.
په کلتوري لحاظ هم ځینې خنډونو ته اشاره وکړله. ټولنیز ژوند څنګه دی؟ روزانه د کوم مشکل سره مخستی که د نورو افغانانو په څیر نورمال ژوند لري؟
زه فکر کوم چې اساسي مسله دا ده چې جګړې په افغانستان کې باعث شول چې زمونږ ځینې ډېر هیوادوال د سواد او عامه پوهاوي نه شاته پاتې شي. زمونږ یو تعداد یا که ووایم ډېر هیوادوال په دې باندې نه پوهېږي چې یعنې هندوان او سکان افغانان دي. زمونږ ماشومان کله د کور نه وځي، دا مسائل سره مخامخیږي. خو د دې په خاطر چې زمونږ ماشومان د حق تعلیم، اساسي حق تعلیم د چې دې نه شاته پاتې نه شي، مونږ سره د افغانستان حکومت او خاصتاً معرف وزارت همکاري وکړه چې مونږ ته دوه ښوونځي، یو په جلال آباد کې لرو، یو په کابل کې، په کابل کې متوسطه ده او په جلال آباد کې ابتدایه ده. یعنی دغه تبعیضونه باید شول چې دوی د دې سنفونو پورې جدا درس وایي. یعنی عام ښوونځیو کې طبعا د استادانو لخوا نه، لیکن د نورو همصنفیانو لخوا متاسفانه، د یو تعداد همصنفیانو لخوا تبعیض سره ماشومان هم مخامخ دي. دا یوازینی یو اساسي ستونزه ده چې په دې د حال کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، او زه د توفاندې هیله لرم، امید لرم چې په راتلونکي کلونو کې دغه ستونزې حل شي.
مننه تاسو نه. کورم ودان.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو،
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.